ستوري مشي او سلامونه دا اونۍ د حایل په ونی زخبرونه کې د افغانستان او گاونډیانو سره د اوبو د حق په سر اختلافات باندې غږیږو. د دې حیاتی موضوع د تخنیکی او سیاسي ارزونې لپاره موږ دوه محترمو ملمنو ته بلنه ورکړې ده. د اوبو د چارو متخصص انجینر عبدالرحمن رحمت صاحب او د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار صاحب ته موږ بلنه ورکړې. دوه ملمنو ته خره خلاص تویم ستوري مشي او یو اجازه راکړئ تر دې مخکې چې بحث پیل کړم وړم چې تاسو او لیدونکو سره د افغانستان د اوبو په ارتباط د ایرانی او د طالبانو د چارواکو هوستیو لفظي اخطارونه او ځوابونه شریکم. دا به واوري به به خپل پوښتنه مطرح کړم.
میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود.
اوس اصل پوښتنه دلته مطرح کیږي. انجینر صاحب حبیب رحمان مایار صاحب، تاسو بیا هم ستړي مشئ پروګرام ته. پوښتنه تاسو نه کوم چې اول په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او ته اخطار ورکوي؟
سلام علیکم. من نه آشنا صاحب او ګرانه محترم میلمانه میلمان محترم مایار صاحب، تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته زما احترامات. اصلا دا لانجا ډیر اوږده ده، اوږده او تاریخ لري. د 1855 کال د انګلیس او د ایران تړون چې کله په کله چې انګلیس دلته مسالات و، د هغه وخت نه دغه لانجا وه. او په هغه وخت کې دا شپږمې ماده د دې تړون، د انګلیس د ایران تړون، دلته هغه څه مسلې سره مطرح کې او د انګلیس نماینده ته وظیفه ورکړه چې تاسو دا وڅړي. او کله چې د انګلیس نماینده جنرال ګولډ سمیت کله چې دا موضوع وڅړله په 1322 کې خپل راپور وړاندې کړ، خو په هغه کې همدغه د سرحد موضوع، د ایران د هرمند د اوزې او د اوبو موضوع او دا نور مسایل ټول مطرح کړل. دا ډېر اوږده شو او بل اخره دا 1955 تر ورسېده. یعنی تقریبا دلته سره ګوري شي تقریبا سل کال لانجا بیا هم وغځېده. په دې وخت کې د بولسټر په نامه باندې د امریکا د متحده ایالاتو په مداخله باندې یو کمیشن وټاکل شو چې په دې کې د امریکا د خانه رابرت لوري او د شلي د خانه فرانسیسکو او د کاناډا د خانه کرستوفر وټاکل شو. او دوی دغه خپل د بولسټر گزارش جوړ کړ او په دې کې دا اوبه دقیق مسیرونه وسړل. خبره دلته دا آشنا سه به طرفه وغږی ګو تخنیکی وغږی ګو په سیاست باندې چندان عقیده نه لرم. نن سبا وچکالی آسیا، افریقا او ځینې هیوادونه ځپلی دي، تاسو په دې باندې خبري. اوبه کمی شوې دي او دا اوبه چې کمی شوې دي ایران ته هم کمی شوې دي. خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وایدل ته دوی خپل داخلي لانجی لري او غواړي چې د خپل لانجی هغه خصوصا د سیستان په پاکستان د خلکو لانجی دی اوبو تر کور او ټوپک لاندې په افغانستان باندې ورواچي. ګویا افغانستان ملامت کی چې د افغانستان د چوبنه د پی په داسې حال کې چې اوبو منیجمنت رستای کړي، اوبه وچکالی جریان لري او دوی د اوبو نه سوء استفاده کړي ده او اوبه په کانالونو کې انور ولاته حتی خرڅوي په کویټ باندې. نو د سیستان بلوچستان سره د مور مې برخورد کړی دی. یعنی دا یو
په
ظالمانه برخورد کونه سبب په افغانان شي.
انجینر صاحب، یو بل مختصر جواب هم ستاسو نه اخلم. د دې لپاره چې ډیر اړوند په دې ارتباط باندې تاسو تخنیکی بحث کوي، د اوبو مقیاس څنګه کیږي چې کله گاونډیانو ته ورکول کیږي؟ مثلا څنګه معلومه ولې شي چې څومره اوبو گاونډي هیواد ته ورسېدلې چې دا میا پکې تعین کیږي؟ بل
دا دې نه خبره ده کله چې دا حیات وټاکل شو، دا مخکې مشنمونه واصل د چیلی هیواد نه او د امریکا او د کاناډا نه، دا یو پجملي تخنیکی حیات و. په 1955 کال کې دوی خپل گزارش وړاندې کړ او په دې گزارش کې د هلمند د سیند ټول نقاط وسړل او بلاخره په دیوار د راوت کې دوی د اوبو سنجولو دستګاه نصب کړ او عدالت پیدا کړ چې په کال کې 2 میلیارډ متر مکعب تیریږي، په کال کې 650 میلیارډ متر مکعب په نورمال کال کې دي تیریږي. نورمال کال هغه کال دی چې انته وچکالی نه وي، او دا تعریف شوی دی د هلمند د اوبو د قرارداد په داخلو موضوعاتو کې په ټولو کې یاد شوی. نو متخصصین دا ټاکي، او دا نن سبا واټر ګلوبل پارتنرشپ نا یا نړیواله همکاري دی اوبو د تقسیماتو په حق له د اپ سټریم او ډاون سټریم یا په اصطلاح هغه څوک چې اوبه تولیدي یا هغه څوک چې اوبه مصرفوي، دا یو طبیعي روان دی. صحیح. او د ټولو ګاونډیانو ترمنځ دی، مثلا د میکانګ سیند په د کمپوچاو د هغه په شرقي آسیا کې، همدارنګه د کاناډا د امریکا ترمنځ هم د غلانجا او د ترکیه او د اسرائیل ترمنځ هم د غلانجي په افغانستان کې کولی دی. دوی تخنیکی محاسبات کړی دي، او تخنیکی محاسبات داسې چې په ثانیه کې 20 متر مکعب اوبه د دې راووت او سنجول د دستګاه څخه تیریږي. یعنی په دې کې البته د حقابه هغه د ایران د پر حقابه 20 متر مکعب اوبه ده. په داسې حال کې چې په کال کې په دې کې 650 میلیارد متر مکعب اوبه تیریږي، یعنی د ایران حقابه په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه کیږي. چې څلور کالو کې تیر کالو کې ایران به حساب او به خسي دي 415 چنده دي عقابې نه زیات خسي
دي. او زبیر تر اگرزم تاسو سره همدغه موضوع باندې په همدغه برخه د ایران په ارتباط تاسو نظر اخلم. خو اجازه راکړئ چې د ډاکټر سیواسم مایار نظرم واخلم په همدغه ارتباط. البته گاونډیان مثلا څو وخت مستحق کڼل کېدل شي، اول ایران په داسې وخت کې چې مثلا مخکې انجینر سیوم یاد کړ چې سخت وچکاله افغانستان ځپل او طبي زیانونو وخت کې د خپل وبود سهمي غوښتنه کوي. ډاکټر صاحب مایار
ډیر مننه آشنا صاحب. ګورئ کوم لخ لمړی خو دا باید ویم چې کله په یو سین باندې دوه وادونه د وسین د وبود څخه استفاده کوي، نو دلته د دوه وادونو حق جوړیږي چې دغه سین څخه وبته تر لاسه کړي. بیا نو چې دا د حق اندازې د خبرو اترو او د تخنیکی ارزونه لکه څنګه چې د المان تخنیکی کمیسون د 4 تر سره کړي، دغه پر 62 د دوړی وادونو ترمنس ټاکل کیږي او بیا د عملی کیږي. چې خوشبختانه افغانستان د ایران سره یو تړون په المان سین په وبو باندې لري. ګوري د ستونزه ماته بل ډول ښکاري. د اوسنۍ ستونزه کومه یوام یشت وړاندې لار شو، هلته ایرانی چارواکو د سرګندونې وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي، منی او هر خبره مثبته و دي دوی. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره، یعنی ډیر وخت نه کیږي، د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول. د ما په نظر باندې اوسنی شرایط د اوبو له اړخه دومره ستونزمن نه دي لکه پخوا چې تیر شوي دي. که موږ ورته وګورو کومې اندازې د اوبو چې ما مثلا په ګرافو کې لیدلې دي یا مثلا ایران ته به لیدلې دي، د تیر کال پرتله سخت کال اوبه ډېرې دي. لدیس خلاوه په کمال خان سین کې، کمال خان بند کې موبند زیر مشوي، او همدارنګه ګوزيري جهیل ته هم سخت کال په صورت وبند دی اوختي. او د یو د دې لپاره چې د کمال خان بند سمې وبند شي، لاندې خواته خوشې کولای دي یو کانال په مرسته، د کانال چپ کړه دی دغه په مرسته لاندې خواته وب لیکدوي، ترسو هم د نیمروز خلک ته ورسیږي او هم ایران ته ورسیږي. دا ټول په دې معنی چې سخت کال د تیر کال پرتله اوبه ایران ته ډیره تیر شوې دي. او همدغه لامل و چې ایرانی چارواکي تیره میاشت پورې د دغه وضعیت څخه راضي وو. ستونزه د ما په نظر اوس دلته جوړه شوه چې سیستان زاهدان د اوبو د کمک سره یو ایالت دی د ایران، او هلته نه یوازې دا چې پرمختګ او نورې چارې ډېرې ستونزمنې دي، همدارنګه په تیرو میاشتو کې ډېرې سختې خونړۍ مظاهرې دلته وشوې. نو دغه د ابراهیم رئیسی سفر چې دلته پلان شوی و، افغان لوری خبر نه و یا نور، نو د دغه لپاره چې یو زمينه جوړه شي، تبلیغات شروع شول چې دلته وبلغ دي. په داسې حال کې چې وضعیت دومره حاد نه دی. بل علت دا دی چې کومه ورته وګورو، ایران یا چارواکي د افغانستان کې باندو جوړولو مخالفت کوي. خو په داسې حال کې چې په همدغه ورځ باندې چې ابراهیم رئیسی هلته تللی و یو باندې هم افتتاح کړی چې د کهیر په نامه دی، البته یو څه جنوب لوري ته دی. نو د ما په نظر باندې دلته وضعیت چې دغه پیچلی هم شو، د دغه داخلي مصرف او د داخلي افغانو د بل لور ته اړولو لپاره دغه زمینه وشوه او یو څه وړاندې لاړ دغه حد نه چې دوی اټکل کوو. خو ولی دا شو چې اوس دوی هم یو میاشت وخت ورکړی دی، او په دې یو میاشت کې زه مطمئنه یم هوا په افغانستان کې ګرمیږي. کله چې هوا ګرمه شي د برېښنا اړتیا لوړیږي په کندهار او هلمند دو ځای کې. نو چې د برېښنا اړتیا لوړه شي بیا دلته نوی سټېشن جوړ شوی دی. تیر کال تاسو به افتتاح خبرونه هم اورېدلي وي، هغه وخت فعالیت کوي چې اوبه ډېرې وي. نو اوس یو څه اوبه د ما په نظر شیرانیان هم ګوته ورته نیسي چې کجې کې اوبه شته، نو هغه به په دغه سټېشن کې حتما برق تولید کړي او برق به په افغانستان کې مصرف شي، اوبه به نو دوی لوري ته ورشي. دا په یو میاشت نه لږ موده کې امکان لري او دا ستونزه وړاندې نه ځي. خو زه خپله دغه عکس العمل ته یعنی حیران یم چې ولې باید دا کار نه وای شوی، ځکه یو میاشت مخکې دواړه لوري سره ډېر موافق ښکارېدل او په دا یو میاشت موده کې
بلو. ډاکټر صاحب مایا ارزه ام دی اړون باندې پښتنه بلم لرم را سره اوسه. دغه د نړۍ د سر صلیب د نړیوال فدراسیون ورستی راپورونه داسې ښیي چې افغانستان کې 80% خلک څخه کوب نه لري، خوراک نه لري، او حتی د استوګنی مسونه چاپیریال نه لري. اوس اومده علتم دغه وچکالی چې تاسو ذکر کړل او دغه د اوبو بی کنټرول مدیریت یا ناسم مدیریت یاد شوی دی چې ډیر زیات سیلابونه وتلی دي، او همدارنګه هم د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې ډیر سیلابونه وتلی دي. پښتنه دا ده چې ولې د اوبو حقوقي داوه چې دا د مخکم ذکر شول چې د 1950 کال نه وروسته کیږي، ولې اوس مطرح کیږي د حقوقي مسلې؟ یعنی نه څه مچولیت پکې شته چې دوی غواړي دغه اړخوانی خبرې وکړي، او کچیر تر اتلونکو میاش موده او مهلت پوره کیږي ستاسو په قول باندې، څوک باید په دې وخت کې د ایران او د افغانستان د حاکمیت ترمنځ یا د تخنیکی ټیمونو ترمنځ منځګړتوب وکړي؟ کله مختصری وي
ګورې د اوبو ستونزه د اقلیمي بدلون له کبله رامنځته شوې. یعنی د افغانستان واورې چې دي دا اوس دغه پخوا پرتله دوه میاشتې وړاندې ولې کیږي. نو دلته چې کله واورې ولې شوې نو د اوبو بهیر حتماً اغېزمن کیږي، او دغه دی چې خلکو ته د اسکاک او د کرنې اوبه نه برابرېږي. یو نور هم افغانستان شرایط داسې دي چې ډېر اسې پذیره دی، زیر مینه لري زیربنان، او د همدې کبله ستونزه ډېره ده. حقوقي ستونزه دلته ده چې په اصل کې حقوقي ستونزه حل ده، هیڅ مشکل نشته. خو دلته یو غلط تفسیر دی ایرانی اړخ دی چې هغوی غواړي دغه د هلمند موافقه چیلنج کړي او دلته له سره خبرې غواړي. دوی لنډی درته ویم چې دوی ډېرې اوبه غواړي چې له سره ورسره افغان لورې خبرې اترې وکړي، او دلته د هلمند سیند 50% حداقل دوی 50% اوبه غواړي. دغه دوی غوښتنه ده. په داسې حال کې چې که چیرته موږ د دغه بېطرفه تخنیکي کمیسیون راپور وګورو، او که افغانستان په تیرو 40 کلونو کې منظمه وده کړې وای، نو اوس به د افغانستان مصرف هم د ایران په څیر لوړ شوی، او دلته به هماغه ستونزه حل و. خو اوس دوی تقاضا لوړه شوې، او دوی دغه حقابه چې که ورکړله هم شي دوی نه مني، ستونزه دغه راوړله کړي. نور
ته انجینر صاحب، انجینر صاحب مایار تاسو نن ستاسو پوره نوم ځکه اخلم، انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار، کله رحمت صاحب هم کله مایار صاحب، په هر صورت انجینر صاحب زما مخاطب یاستئ. اوس تاسو چون په افغانستان کې هستئ، ګورئ چې مثلا د طالبانو حاکمیت چې دی دا د هیڅ هیواد د خوانه په رسمیت نه پیژندل کیږي، یعنی نه دی پیژندل شوی تر اوسه پورې. فکر کوئ چې دغه سي تخنیکی او ډیرو مهمو ملي مسایلو چې هغه د حتی ملي امنیت پورې رب لري، د نړیوالو تړونونو د اجرا حق ولري؟ مثلا کچیرته یو میاش پس یا څو وختم د ایران حکومت غواړي چې خبري وکړي، د چا سره خبري وکړي؟ په کم حقوقي ادرس د کم نړیوال قانون د مخینه د یو چا سره به موافقه ته او خبرو ته کینی یا مذاکرو ته چا غیره ول رسمیت نه لري؟
بخانه غالم جناب آشنا صاحب، د طالبان حاکمیت که چا پرسمیت نده پیجندله، ولی ما گفتا سیگورو چه دیپلوماتیک تعامل و سرجریان لری، حتی پنده ایران که پنور و شلو دیرش و مملکته و که د افغانستان سفارتون امارت اسلامی تا تسلیم شویدی. یعنی پده امانا چه دوی پر دول دولونو تعامل غالی، تا گراتا، گوبه او نور مسائل تجارت دا نه دریږي، نه اوبه دریږي، نه دی اوبو جریان دریږي، او نه د قانون تر اوسه قوانین تر اوسه نه دی ملغه شوی. یعنی دا قوانین ټول په خپل ځای دي، او اوبه چې دي دا د ملت حق دی. ملتونه وجود لري، طالبان نن د حکومت نمایندگی کوي، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي مجبور مکلف دی طالبان سره وغږیږي. دا چې څوک وایي زه دا په رسمیت نه پیژنم، دا یو حقیقت دی. طالبان وجود لري په افغانستان کې، او افغانستان تر کنټرول لاندې دی. دا اوس دنیا، دا د دنیا وظیفه ده چې دې ته په داسې سترګه وکتل شي چې دا بل اخره یو چوکاټ ته راوستل شي. دا یو خبره. او بل خبره دا ده چې ایرانیان دغه داس فکر کوي چې دا حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ضعیف دی، او لږ فشار به پر وکړو، یو خراب طرف ور باندې وکړو، او به ډار کوو، او بیا به ډیر ځنه واخلو. خو ګوره قوانین، هغه قانون چې د افغانستان حکومت په وخت کې موسی شفیق شهید امضا کړی دی، هغه کوم ساده صدر اعظم او وزیر خارجه نه و، هغه یو نړیوال لایر و، حقوقدان و، او امیر عباس وایدا د ایران د خانه شاهنشاه کوم ساده سړی نه و، او امیر عباس وایدا کوم ساده صدر اعظم نه و. دوی ټول تخنیکی اړخونه څېړلی و. دوی حتی په ثانیه کې د اوبو حرکت څېړلی و چې 22 متر مکعب و. خو اعلی حضرت ظاهر شاه هغه ته 22 متر مکعب و به ورته ومنل، یا 4 متر مکعب د حسن همجواری او د ښه ګاونډي دوه په خاطر باندې ورکې. ګوره دا یعنی دغه اوبه فقط که ظاهر شاه د خلکو حق ایران ته اوروبا کا پمبغه وخت کې، یعنی دوی اوس وړي چې نو به کمی دي، وچکالی ده، د نړیواله ستونزه ده، دا نه دی ایران ستونزه ده، نه دی موږ د دنیا ستونزه ده. او دا کانفرنس ده چې په رادیو جنرو کې جوړ شوی، په پاریس کې جوړ شو، او په دې ورځو کې اوس هم ادامه لري. د دنیا د اقلیم تغییرات د دې سبب شي چې سیلابونه زیاتیږي، کله باران نه وي، واورې زر ولي کیږي. د افغانستان 15 میلیارد متر مکعب اوبه چې تولیدلې په نورمال کالو کې، اوس هغه 50 میلیارد متر مکعب ته راټیټ شوی دی. دې نه څوک هغه نشي کولای، سترګې نشي پټولای. نو دې په خاطر باندې طالبان من حیث دیو دولت وجود لري، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي خبرې به کوي، دا دیو دولت نمایندګي کوي، او حقوقی چوکاټونه هم لري. دلته محاکم شته دي، دلته پوښتنه شته دي. دا داسې نه ده چې څوک په رسمیت نه پیژني ګویا دلته هیڅ شی نشته. دلته هر شی شته. دلته نن سبا پلان گذاری شته، دلته نن لوی 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 پروژې جریان لري، د قشتېپې کانال جریان لري، داسې نور کانالونه جریان لري، د بخش آباد کانال شروع دی، او همدارنګه نور انکشافي پلانونه جریان لري. یعنی دا داسې معنی نه لري چې دنیا په رسمیت نه پیژني، موږ به په ټپه ژوند ودرو.
دا یو جلا بحث هم دی چې دغه حاکمیت چې څوک په رسمیت نه پیژني، ډیر انتقاد دا دی چې که چیرته دا امتیازات او دا پروژې فعاله کوي، د دې عواید به بیرته چیرته ځي او څه به کیږي. دا بیل یو جلا بحث دی، هغې ته راځم. خو تاسو چون په افغانستان کې هستئ، او ستاسو ریزومی یا ستاسو سابقه د کار چې زګورم، تاسو د نورم او سټانډرد د ملي ادارې سره تخصصي همکار هستئ، او زمنن تاسو د نورو خارجي یا شخصي شرکتونو سره همکاري لري، او د افغانستان په اقلیم او چاپیریال او دغه اوبو په مهار کولو کې پوره تجربه لري او عمل تاسئ. یو لنډ تبصره ستاسو بل ماخلم، چون د بحث دویم بخش زما هم داده به د ډاکټر صاحب نظر هم پیاخلم، چې اوس وخت د افغانستان کم ولایتونه ډیر د اوبو د مهار کولو د ذخیره کولو گنجائش لري، او څومره امکانات شته چې دا کار وشي په دې اوس وخت کې؟
بالکل صحیح ده. د اوبو بحث چې دی، دا ډیر لوی علمي تخصصي او هر اړخیز بحث ته ضرورت لري. یعنی افغانستان په دې کې شک نشته چې اوبه تولیدي، خو اوبه ګاونډي هیوادو ته روانې دي، او د دې اوبو نه 30% هم استفاده نشي کولای. یعنی مونږه که د کابل په سندیز حوزه باندې، او د مرغاب په سندیز حوزه باندې، د هریرود په سندیز حوزه باندې، او د کمال خان د هلمند په سندیز حوزه باندې دغه اوبه کوم تاسیسات چې جوړ شوي دي، ګوره د کمال خان د سلمار بند چې په هریرود باندې جوړ شوی دی، تاسو ورته ګورئ بند جوړ شوی دی، آبي تاسیسات نه لري. یعنی څوک زراعت صحیح استفاده نه زم نشي کولای، هغه نه دی جوړ شوی. یعنی په دې معنی چې اوبه روانې دي. او د هلمند په سین باندې کجکی جوړ شوی دی، خو طبعا د ایران ته هم ګټه لري، ځکه چې سیلابونه مهار کوي. او هغه ګوره په 400 کالو کې تقریبا هغه اوس ډک شوی دی. یعنی د هغه اوس 400 برخه یې دیږي دی روسوی مواد نه ډکه ده، او وایي په سر باندې ښکاري کې خلک داسې فکر کوي چې ولا دلته ټول اوبه ولاړې دي. نو د اوبو مدیریت په افغانستان کې اوس هم ناقص دی. هغه سه چې د افغانستان اوبه حق اولیت افغانستان لري، او همدارنګه د آمو په سیند باندې چې یو لویه برخه د افغانستان د خانه د اوبه الته ورزی او د امو پسین کې ورلویږي، ام د بدخشان د خانه، ام د قندوز د خانه، د بغلان سین او د دانور سینونه ټول پکې ورلویږي، او د تاجکستان هم پکې ورلویږي. افغانستان په دې کې هم لویه برخه لري او باید اوبه مدیریت کی. خو یوازینی پروژه چې روده پښتې بده چې د اوبو د مدیریت لپاره جوړه شوې ده، په داسې حال کې چې د څښاک اوبه نن سبا په افغانستان کې ورځ په ورځ په ځمکه کې مخ په تښتېدو دي، کته خاطر لویږي، او ځکه چې په کابل کې چارجنګ د اوبو یا د اوبو د ذخیرو انډرګراوند ذخیرو ډکول هغه اوس هم نشته دی. کانال د وزیر آباد دې سبب شوی دی چې ټکی کو اوبه په کابل کې ذخیره نشي. د حشمت خان کول هم دغه اوبه نشي کولای چې د افغانستان زیر مډکه کې، او د قرغې بند کولای شي. او قسمت خوشحال خان مې ته وبوار کی، یعنی د کابل سیندیزه حوزه کې د شي مدیریت شي، او د کابل د خلکو لپاره د 4 میلیون انسانانو لپاره اوبه آماده شي، د دې یو برخه. د امو په سین باندې اوبه مدیریت شي، د دې دوه برخه. درېمه د مرغاب په سین باندې اوبه مدیریت شي، چې هغه هم اسره روان دی ترکمنستان ته، او بل اخر په یو ډول بیرته ایران ته ورګرځي. او د هریرود او د هلمند په سطح باندې او د کونړ په سین باندې چې ډیر مهم دی، یو پاکستان ته ویږي، هلته باید اوبه مدیریت شي. دا هغه ځای نه دي چې باید اوبه مدیریت افغانستان پلاس کې واخلي. متاسفانه نه په تیرو دولتو کې او نه په شلو تیرو شلو کالو کې چې حکومت مسلسل د کار شو.
ډاکټر صاحب ما یار تاسو نه مې د زیانونو غوښتل معلومات ک تاسو شریک یا ک کوم تازه ډیټا او معلومات لري چې اوس وخت د دغه پسرلی تیرېدو سره او د هوا د ګرمېدو سره چې کوم تاسو یو ټکی ذکر کو چې په دوه میاشتو کې شاید د افغانستان د لوړو غرونو واوري ویلې کېدو شي، او یعنی اوبه به ډیری د دې کم ولایتونو یا کم ساحي ډیر د بارانونو او سیلابونو د خطر سره مواجه دي فکر کوي؟
اشنا صاحب زه یو شی بل غواړم وویم، هغه دا چې که خبرې اترې کېږي هغه به کمیساران کوي د دواړو هیوادونو، یعنی د ایران او د افغانستان کمیساران به سره کښېني، حقابه به مشخص ډول معلوموي او بیا به هغه عملي کېږي. د ما په نظر باندې دا یو تخنیکي بحث دی او باید تخنیکي کسان یې بوځي، نه سیاسیون د دواړو هیوادونو. او بل که چیرته موږ پخوا 2000 کاله مخکې وګورو، هغه وخت هم په 2001 کې چې کله طالبان واکمن وو، د ایران د اوبو له کبله ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ او چې وبنه دی ورغلې، نو صح کالم هغه ته ورته سناریو کېدای شي که چیرته وضعیت نورم ستونزمن شي هغه رقم سناریو عملي شي، چې زه ممکن نه بولم. بل دا چې ما مخکې اشاره داسې وه چې د اقلیمي بدلون یا د هوا د تودوخې له کبله واورې دوه میاشتې زر ولې کېږي، یعنی د نورمالو شرایطو پرتله باندې واورې زر ولې کېږي، اوبه زر د افغانستان څخه ځي. په دې معنی چې د اوړي په میاشتو کې به اوبه نورې هم لږ شي. اوس چون وچکالي ده، د افغانستان شرایط اوس لږ اوبه لري، او د وچکالۍ پر بنسټ باندې بیا کېدلی شي د اخابې برخه هم وټاکل شي. د تاسو د سوال په اړه باید ووایم چې په افغانستان کې په سیلابي موسم کې څلور زونه باندې ویشل شوی دی. لومړی د هوت نه حمل میاشتو کې هغه برخو باندې ډیر اورښت یا سیلابونه راځي چې ټیټی دی، مثلا شمال شو او همدارنګه د افغانستان غرب هم د هلمند او چې اوس دغه وخت یې شوی دی. دوهمه د منځنی موسم دی چې د می څخه تر جون میاشتې پورې ده، په دې کې منځنی ارتفاعات دي، او همدارنګه د اګست میاشت ده، په هغې کې بیا موسمي ورښتونه راځي چې د هند د بحر څخه د اوړي پر مهال باندې تودې څپې راځي د هوا، او هغه د شدید ورښتونو او سیلابونو لامل کېږي. نو که موږ د ورښت باران ته وګورو د یا د ورښت هغه ځایي ویش ته وګورو، د افغانستان په لوړو غرونو چې هغه تر ډیره په شرق کې دي، هلته ډیر ورښت کېږي نسبتا غرب ته. غرب کې ورښت کچه ډیره لږ ده، تا 100 میلیمتر پورې په کال کې ده، در حالې کې په دوکش غرونو کې تر 1000 میلیمتر پورې، یعنی په کال کې د اوبو د ورښت کچه ډیریږي. نو د افغانستان شرقي ولایتونه د اوبو د تولید ډیر ظرفیت لري، خو متاسفانه ستونزه د افغانستان بله دا ده چې د غرب په مابین کې پېښ شوی دی، اوبه د مرکز نه نورو ساحو ته دسې بهیږي، او دا د دې مخنیوی کوي چې د یوه سیند څخه بل سیند ته اوبه واړول شي. د بېلګې په مثال په ډول زه ویلی شم چې مثلا د کونړ سیند اوبه په هیڅ صورت هلمند حوزې او بلې حوزې ته نه شي اوښتلی، او همدارنګه د امو سیند اوبه. نو دا دغه جغرافیې ویش په دا رقم دی. اما که موږ ورته وګورو په هغه شرقي ولایتونو کې ډېرې و بشتا ډیر زربنا ورته جوړ دی شي. یو شای زبل غوړم مو يم چې کومګه د وبود زربنا د جوړولو ستراتیژي ته وګورو. الته د سیو هدف دا و چې پوخه چې یعنی کرنه زیاته رامست شي تر څو خوراکي مسؤلیت په افغانستان کې رامست شي. او د کرنې لپاره په غرب کې ځای شته دی، په شرق کې ځای نشته دی کرنې لپاره. لاندې کابل تیر حکومتونو یو دغه وخره کې زده شهر تشریح کوم
کله کې مختصر کې چن وخت کم دی
هغه لپاره بندونه ډیزاین کله کې ابتدایي چرنیس کورونه ورته وکړل. نو اوس چې چارواکي بدل شو دوی اړ دي د هغه تیر حکومت کار ته ادامه ورکړي. او دا د ایران د یو ایرانتیا سبب شو چې ولی طالبان چې دوی ملاتړ کوي د ایران لوري ته بندونه جوړوي. خو د ما په نظر باندې دوی بل لار نه درلوده او همدغه اړو ځکه په شرق کې د بندونو دپاره هغه ابتدایي ډیزاین لا نه دی شوی. د کوکچی بند ډیزاین نشته، د کونړ په سیند باندې د بندو ډیزاین نشته. نو دا اوسني چارواکي اړو چې د غرب ته کار وکړي تر څو اوبه یو څه ناڅه مهار شي او همدارنګه کرنې په برخه کې پراختیا رامنځته شي.
مننه. موږ تقریبا درې دقیقې وخت لرو. زه غواړم دا زموږ هغه وروستۍ پوښتنه مې ده چې دقیق غواړم ستاسو نظر پرې واخلم. انجینر صاحب، اول تاسو خپل نظر راکړئ چې اوس وخت افغانستان که مام دغه 2023 کال حساب کو څومره اوبو مقدار پکې تخمین ویل کیږي چشته ده؟ او آیا افغانستان کولای شي مثلا چې د نن نړیوال قوانین او ارزښت په چوکاټ کې خپل اضافي اوبو مثلا وپلوري؟ یو دقیقه کې مختصر جواب راکړئ انجینر صاحب.
سلام علیکم. افغانستان ما مخکېم وې چې په مخوادي کالو کې 15 میلیارد متر مکعب اوبه د واورې د سیلابو د نه جوړېدلې او هغه اوس ډېر چې شوي دي ځکه د څو کاله وچکالۍ د افغانستان وظافه. یعنی په مجموع کې افغانستان اوس تزمک لاندې چې کوم 60 میلیارد متر مکعب اوبه درلو دي هغه هم ډېر اوس ډېر زیات استفاده کوي ځکه ښارونه مخ په انکشاف دي، د وزای چې اطراف مخ په انکشاف شي. اوس نو په افغانستان کې اوبه په خپل ذات کې تدیش سلنه پوری اوبه کمی شوی دی او کمی دی. یعنی که افغانستان مدیریت هم شی او هغه زراعتی توکی وکرل شی چې هغه لږ اوبه ته ضرورت لري، بیا هم په افغانستان کې یعنی امکانات شته چې اوبه په اصطلاح په زراعت کې پاری وړل شي. او زمنا د افغانستان سیندونه بیل لري چې استفاده وشي. که تاسو د کوکچی سیند وګورئ 200-300 متره سیند زمونږ د غرونو ټیټ دی، استفاده نه ده شوی. د آمود سیند قطعا نه ده شوی، غیر د شرچی ولسوالۍ او د امام صاحب او د کلدار ولسوالۍ او د قلعه‌زار څوبله سوالی کې چې استفاده شنو لري استفاده دي دي شو. یعنی افغانستان په دې کالو کې باید اعزبي کوشش وکړي چې اول د خوراک وبته کې دوه نظرات وبته کې او اوبه د خلکو د ضرورت پر اړین توګه جوړوي او به وبونه پېل شي کوند کې به وبو ژوند کې.
او د نړیوال قوانین د مخه نه خو اضافي وبو مقدار چون نشته ده د خرچ حاکم نه لري او که احتمال نه وسی په څنګه به خرچيږي لکه یو کیوبیک متر څنګه حسابوي؟
او اوس خو موږ اضافه وبنه لري وکوي ولرو په دنیا کې د وخت یاد ک واټر ګلوبل پارتنرشپ او زمنه د وزارت او برق د یعنی د اوبو د انرژي د وزارت متخصصین حقوقدانان او پاکستان کې حقوق ټولنې په منطقه کې او د دنیا په ساته باندې د اوبو په اړه باندې هغه دی په افغانستان کې د اوبو عالی شورا وجود لري. دوی کولای شي چې بیا ملي تصمیم ونیسي د خلکو په کټه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر او د دنیا سره د تعامل په خاطر باندې هم
مننه. ډاکټر صاحب، اسه مایر تاسو نظر څه دی په دې پوښتنې په اړه؟ او دا اتمن وي چې مقدار کچیر ته تعین شي او اضافي اوبو څنګه خرڅ شي یو دغه وخت لري؟
ګوري، لومړی باید د دې لپاره حقوقي چارچوب رامست شي تر څو د حق بعد هر هواد معلومه شي دغه نه اضافه برخه بیا کولای شي افغانستان وکلوري. خو په دې شرط چې خپل به نه مصرفي. ګورې زدي وسیړنه پر 65 تاسو ته ویم چې هغه په حریرو توزه باندې شوی هغه دا وړاندیز کوي چې کچیرته ایران اوبه غوړي ځکه د خپل کرنیزه صحه پراخه کړي کچیرته ایران اوبه غوړي هغه باید د افغانستان څخه اوبه وپیږي او افغانستان د دې لپاره چې هغه مصرف نه کړي دوی خرڅول شي. قیمت هم په حریرو توزه کې $3 پر شاوخوا کې هم ټاکل کېده
شي. خو شم $3 پر ډاکټر باسم مایار او انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار صاحب دواړو نه ډیره ډیره مننه کوم. ودان د لیدونکو د اوسیلې نه ډیره مننه چې زموږ پروګرام ولید.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مې شپږم نیټه ده د دیش د خو خبرونه ته په خیر اغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی يم
بارز سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. شماره از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان علیه آنچه روی کرد دوگانه سازمان ملل متحد در قبال طالبان میخوانند در مکان سربسته اعتراض کردند و شعار سر دادند. زنان در این همایش اعتراضی که امروز جمعه 26 می در کابل برگزار شد، شعارهای حمایت از طالبان، نقض حقوق زنان، ملل متحد حمایت طالبان را متوقف کن، طالبان جلاد، سازمان ملل متحد شیاد، شرم باد و طالبان را به رسمیت نشناسید را سر دادند. معترضان مدعی شدند که گروه طالبان طی حدود 2 سال گذشته مرتکب نقض علنی حقوق بشر، قتل و کشتار، انتحار و انفجار، قاچاق مواد مخدر، ازدواج‌های اجباری و دختران زنان و تاراج منابع طبیعی افغانستان شده است. با این حال طالبان همواره ادعا می کنند که به حقوق زنان احترام دارند و برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران کار جریان دارد، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است.
د بخن نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د دغه ډلې لخوا پر ښځو باندې په لپسې محدودیتونه او د هغوی غیر قانوني ځپل باید د بشریت ضد او جنسیتي ځورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو په اساس وڅېړل شي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د ښځو پر وړاندې د طالبانو جګړه او افغانستان کې د بشریت ضد او جنسیتي ځورونې تر عنوان لاندې په یو راپور کې ویلي چې د حقوقي علاوه د افغان مرمنو او انجونو پر حقونو باندې د طالبانو د سختو محدودیتونو او په بند کې د هغوی اچول په زور ورکیدل شکنجه او نور ناسم کړنې د جرمونو د نړیوال محکمې د روم د تصویب شوی قانون د اومه ماده د اول بند پر اساس باید وڅېړل شي. د بخن نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي چې دغه سازمان او د حقوق پوهان نړیوال کمیسون دا غړي چې د جرمون د نړیوال محکمې سره ولام باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې بشریت ضد او جنسیتي ځورونو په اړه هم څېړنه ته ځای ورکړي.
مقامات اوکراینی میگویند که یک حمله میزایل صبح امروز جمعه بر یک کلینیک در شهر دنیپرو اوکراین 2 تن را کشته و کم از کم 23 نفر دیگر را به شمول 2 کودک مجروح ساخت. نوار ویدیویی که توسط مقامات اوکراینی نشر شده نشان دهنده شعله های آتش بیرون شده از یک ساختمان 2 منزله در شهر دنیپرو می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را غیر انسانی خوانده، گفت که عاملین این حمله باید شکست داده شوند. در این زمان وزارت دفاع بریتانیا امروز جمعه گفت که بر اساس گزارش روزانه اداره استخباراتی این کشور، روسیه کم از کم از 20 سال به این سو گسترش و تکثیر گروه های شبه نظامی را از اردوی روسیه به ویژه پس از الحاق کریمیه تجربه کرده است.
او د متحده ایالاتو د فضایي څېړنو ادارې یا ناسا د جمعې په ورځ د نیوزیلند شمالي ټاپو ماهیت څخه د توپان د څېړنې لپاره 2 سپوږمکۍ فضا ته واستولې. تمه ده چې دا سپوږمکۍ د باران د جوړښت او د توپان د شدت په اړه معلومات راټول کړي. ناسا وایي چې دا 2 سپوږمکۍ به د نورو موسمي سپوږمکیو په پرتله زیات عکسونه او د توپان په اړه معلومات راټول کړي. په تیرو 2 اونیو کې دا 2م ځل دی چې ناسا دغه شان ماموریت ته سپوږمکۍ لیږي. لومړی سپوږمکۍ د مئی په 1 نیټه لیږل شوې وه. درانو لیدونکو، په خبرونه کې را سره د اریزونا په پوهنتون کې د عام روغتیا استاد ډاکټر نقیب الله صافی ملمه ده.
آقای صافی خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک خبر دوباره به شما برمیگردیم. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که به حدود 500 میلیون دلار بودجه برای ارائه خدمات صحی در جریان سال روان میلادی در افغانستان نیاز است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر توییت گفته است که شوک‌های متعدد سبب نیازهای صحی افغانستان شده است. این اداره ملل متحد تأکید کرده است که عدم سرمایه گذاری در خدمات صحی نجات دهنده منجر به افزایش مرگ و میر پذیرترین افراد این کشور خواهد شد. بر اساس تخمین این اداره ملل متحد آمار افراد نیازمند به خدمات صحی در افغانستان به 7.6 میلیون نفر میرسد. این در حال است که سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود که افغانستان با 638 مورد مرگ در هر 100 هزار تولد زنده بیشترین مرگ و میر مادران را در آسیا دارد.
بلخوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پخوانی سرپرست وزیر وحید مجروح امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان څخه د ډاکتران د روغتیا برخی کدرونو د وتلو په حال کې دي او دا به په اوږد مهال کې د افغانستان ته په لوی زیان تمام شي.
داخل د هرات ولایت د دولتي او خصوصي روغتیايي سکتور په برخه کې که زه یو مثال درته ترکم، تقریبا تر 30 نه زیات اعلی متخصصین د هرات ولایت نه وتلي او اکثر یې ایران ته یا جرمني ته تللي. یوازې هغه شمېر چې زما څخه موجود دي د پانتونونه چې امر ما اورېد، یوازې کابل پانتون نه څلور تر 4500 استادان هیواد پرې ایښی دی. دا په داسې حال کې دی چې دا اوس هم یو تعداد کدرونه متاسفانه د دې په هڅه کې دی چې هیواد پرېږدي، او د هغې تر څنګ دا خو د نن موضوع ده. اوږدمهال ستونزه دا دی چې اوس د ښځینه کدرونو د تولید په بهیر درول شوی دی. هم د خدماتو د وړاندې کولو د ظرفیت په برخه کې دا یو لوی ستونزه ایجاد دی، او د هغې تر څنګ خوارځواکۍ چې په هیواد کې موجود دی دا به په نسلونو کې دا منفي میراث پرې پاتې شي. هم د زده کړې ظرفیت، هم د کار ظرفیت، دا یوازې روغتیایي ستونزه نه ده.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې را سره د اریزونا پوهنتون استاد ډاکټر نقیب الله صافی ملما دی.
بازم خیلی خوش آمدین آقای صافی به برنامه.
صافی صاحب، په تیرو څو باندې شل میاشت کې
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو.
وعلیکم السلام. په تیرو څو باندې شل میاشت کې چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې د روغتیا د سکتور وضعیت څنګه ارزوي؟
مننه. د افغانستان د روغتیا وضعیت په عمومي توګه باندې پس له دې چې حکومت تغییر شو، لکه نورو سکتورو ډېره غټه ضربه وخوړله، او علتونه یې اول دا و چې ډېرې مرستې کمې شولې. دویم، هغه کسانو چې کار کوو د اداري برخه کې، د صحت پروګرامونو په اداره کې او د خدماتو په وړاندې کولو کې، دوی اکثرا وظیفې پرېښودلې یا وطن یې پرېښودل. دریمه خبره، عمومي توګه باندې په مملکت کې د اقتصاد خرابوالي، د ژوند خرابوالي، دا دې باعث شو چې خلک یا خدمات تلاسوسی اونه لدی او یا هم نور نروفدان زیرسی. مثال خبره، تو وقت چی پریسینی خوارزواکی، یو یو در عام خبر چی دوری چونیش پیدا کوله، یو بیخی الارم وسنی افغان خیلی چی تقریبا اصله تا من دی او دواشر دو میلیون ماشومان د شدید خوارزواکی سر مخدی، او دا د عمومی اقتصاد پر تعلق لري. بل خبره، روحی ناروغی گاندی په عمومي توګه باندې روغتیایی سیستم دریو غټو چالنجو سره یا مشکلات سره مخ دی. اول دا چې د منابعو کموالی، د پیسو نشتوالی. دویم دا چې د روغتیایی پرسونل کمواله. اول موږ یو خبره ډیره مهمه ده چې موږ مخکې د طالبان راتګ نه هم په افغانستان کې 1300 ډاکتران درلودل، او تقریبا په اوسط توګه باندې 3600 روغتیایي کارکوونکي موږ په 10000 کسان درلودل. ولې په نړۍ کې په خپل زموږ د جنوب د مدیترانې حوزه کې باید دغه ډېر شوي، یعنې موږ ډېر کم تعداد کارکوونکي درلودل چې هغه هم نور کم شول. او اخري خبره دا ده چې د خلکو عمومي اقتصاد او د عمومي روزګار د خلکو په روغتیا باندې ډېر مستقیم تاثیر لري.
بله. خب، اما وزارت صحت طالبان مدعی است که پیشرفت های در دو سال گذشته در بخش صحت صورت گرفته و این کاستی ها را قبول ندارند. نظر شما چی است؟
یک موضوع بسیار مهم است که یکی خویره چیزی که ما میگیم انتقاد نیست، این یک واقعیت است که باید ما بیان کنیم تا در این مشکلات آدم حل کنند. من امرای ازی موافق نیستم، با وجود که وزارت تمام اعلام میکنه که ما بسیار پیشرفته کردیم، در جای شاید جایی که واکسین نمیشد به خاطر خرابی امنیت اونجا آلدسسی پیدا کردن، مناطقی که از خاطر بی امنیتی تحت پوشش خدمات سی نبود اون منطقه خدمات سی گسترش یافته، یک واقعیت است. ولی از طرف دیگه کمبود پرسنل، کمبود منابع مالی، یکی از مشکلات کلام قبلا وزارت صحت عامه ده ها که صدها میلیون دلار مستقیما خودشان اداره میکردن، همین پولی که به حساب اوورهد کاست، پولی که در اداره مصرف میشد او بسیار کم بود، حالی او پول توسط موسسات خارجی اداره میشد. و ای به این مفهوم است که تمام پرسنل که واسه پرسنل خارجی است با معاش بلند با ظرفیت های بلند، ولی باید از این میشه که سیستم صحی نه تنها که قوی شوه و گسترش پیدا کنه، بلکه یک سیستم معاوض صحی را داخل مؤسسات خارجی جور کرده که خودش یک علامه خطر است.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا وچا وای چې په روان 2023 کال کې افغانستان کې روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ستاسو نظر څه دی؟
500 میلیون ډالر اول معمولا چون ما په ملګرو ملتونو کې د شل کال کار کوي دغه راپورونه می جوړ کړی دي، دا ارقام دا په باز تخمینو باندې دي چې 15 سالي 400 میلیون ولې 300 میلیون ولې هر څومره هغه پیسې دي چې اوس د کارکونکو معاشونه ته ورکول کیږي. دا حال حاضر سور سلی یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان اکثر روغتیایي کارکونکو ته تنخواګانې ورکوي او دا تنخواګانې د اخر کال په راته دي پیسې نه لري. نو دا نیم بیلیون ډالر یا 500 میلیون دا ډېر زیات پیسې دي، ولې دا زه فکر نه کوم چې ملګري ملتونه و کولی شي په دې لږ وخت کې دې ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه چې په نړیواله توګه باندې په نړۍ کې اوس انفلیشن، د مالی بحران او د اوکراین جګړه د هغه غټ جنجالونه دي چې د دې باعث شوي تر څو منابع د افغانستان لپاره کمې شي. او بالاخره د طالبانو فعلي سیاستونه اړیکې د نړۍ سره دا چې مسلکي کسان ته په مسلکي څوکۍ کې ځایونه نشته دی، دا ټول د دې باعث کیږي چې هغه اړیکې چې دی ولي نړۍ سره هغه نشته دی، نو د منابعو لاسته راوړل به ډېر غټ جنجالي او سخته خبره.
خب دکتر صاحب، روز گذشته یک تن از دکتران افغان از موضوع منفکی و ترک وظیفه برخی از دکتران در افغانستان با وزیر صحت حکومت طالبان یادآوری کرد. با وجود که وزارت صحت طالبان گفته های این دکتر را رد کردند، با باور شما چقدر موضوع خروج دکتران از افغانستان جدی است و تاثیراتش چی میتونه باشه؟
خب ما مشخصا در مورد گپای دکتر صاحب صافی و گپای دکتر صاحب ملک ما شخصا هر دویش از نزدیک میشناسم، همراهشان کار کردیم. ما مشخص نزدیک کامل نمی کنم، ولی به صورت عموم وقتی که کار به علی کار داده نشوه، مردم های مسلکی در رأس مسلک نباشه و قدر عزیز نیفهمه که یک دکتری که به سطح دکتر ازماره یا دکتر صافی برسه یا تقریبا 25-30 سال یا مکتب خوانده. اگر ما بخوایم که امروز من دکتر نه به او رقم تربیت کنیم 30 سال دیگه کار داره، ولی فعلا دان حاضر حتی همین سیستم تعلیمی ما کیفیتش پایین شده میره. یک الی چیز تقریبا 50% استادای پانتون از وطن برآمدن و این با تاسف یک واقعیت تلخ است. یک دو علت داشته میتونه، اول خود این شرایط درست به استادا نیست و دوم نیست که اگر ما استاد پانتون باشم و دختر ما مکتب نره برای ما شرایط زندگی در وطن نیست. و یعنی تعلیم دخترها با وجودی که ایر چیز جداگانه حساب میکنن، این سر تمام رشد اجتماعی جامعه سر تمام سکتورهای مختلف به شمول سکتور سی تاثیر منفی داره.
دکتر صاحب، د افغانستان د ډاکترانو د وتلو د مخنیوي حل لارې څه دي ستاسو په نظر؟
څلور خبرې. اول زمینه ورته برابره کړئ چې کار علي کار کولی شي. چیرې د یو شفاخانې رئیس دی یو څوک مسلکي سړی دی، هغه د مسلکیانو په قدر نه پوهېږي، هغه په هغه جزئیاتو نه پوهېږي، نو مجبور دی زور ته لاس کړي. او هغه دی چې د صافي صاحب غوندې خلک به بیا ګیرې کوي او دوی به تهدید کوي. دویمه خبره مکتبونو دروازې، دا ډېر ضرور خبر ده چې وایي شي کچيري من غواړو چې دا وطن په پاکستان او ایران او افغانستان ورکو باندې بس یا نه یو خپل مستقل وي موږ ته خدمات بل وړاندې کو نو زمونږ د تعلیمي انسټیټیوشنو دروازې د پانتونو دروازې باید وایي او الکان او انجونې باید په شریکه باندې سبق وي په دغه خبره ظرفیت جوړول اوس لپاره اگر چې یو څه باس مخکې شوی وو د اوسني وزیر سره هم په یو برنامه کې ما باس کړی دی ولی خبر دانه چې چیرې موږ نشو کولی چې ډېر بعد متخصصین موږ کولی شو د بیرون نه د ټلی ایجوکیشن او د ټلی میډیسن د لارې دی وکړی شي چې د کیفیت په لوړولو کې رول ولوبوي او څلورمه خبره دا ده چې عمومي د مکتبونو دروازې وازې کړي تر څو خلکو د ژوند هغه
زمینه برابر شي د خپل اولاد د تعلیم په خاطر وطن پیږي. بله خب دکتر صاحب قسم کتر جریان هستین محدودیت های بر آموزش دختران زنان در افغانستان وجود داره. به همین منوال اگر شرایط ادامه پیدا بکنه و در بخش طبابت اگر زنان و دختران از بخش طبابت فارغ نشن در آینده چی عواقب جدی را در پی خواهد داشت؟
یه لحظه جواب کرا که دکتر صاحب
منګه به د سومالیا باندې به مو یو وخت کې ځکه چې ما دا یو دن دیدم چې تاسو څه تربیه نه کې مکتب نی د هغه نور تعلیم نی نو د هغه لپاره موږ پرسنل نه دوه مجبورې چې بس په ګوندور به د څه نور دی ودون ته موږ وو د عادي دوا لپاره
دا اروزانا په هانتون کې د امر اختیار استاد نقیب الله صافی ډیره زیاته مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ
یک جون تشکر ډاکټر صاحب از حضورتان
برنامه
بینندگان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین. در این بخش برنامه سمیرا نوری هم آهنگ کننده کمک های بشری با ما در برنامه هستند که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مهربان نوری خبروان تا بخیر اغلاست در یو ریپورت تر خبرول و روز تا بیت تاستر اگر زمک سر پاد شایی د متحده ایالاتو ملي امنیت شورا وایي چې طالبان په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه پر رسمیت نه پیژني. د دې شورا په وینا طالبان تر اوسه خپل ژمنې عملي کړې نه دي. واشنگتن په داسې حال کې دغه خبره کړې چې یو ډله میرمنو په تخار ولایت کې پر ښځو او نجونو د طالبان د محدودیتونو په وړاندې لاریون کړی دی.
دا په تخار ولایت کې د پوهنتونونو او کنځي د استادانو محصلینو او شاګردانو په ګډون یو شمیر اعتراض کوونکي میرمنې دي. خوی د پنځم به سهار د تخار ولایت د بیبی مریم خوندی لمخ څخه لاروین پیل کړ او نه وځي د کار تعلیم او تحصیل شعارونه ورکل بلکې ویلي چې میرمنې نه حزبېږي. خود هغه میرمن زیاتوی چې د لاریون لپاره څه خلک شي به ورسته طالبانو د مظاهره مخاوني ولا او هغوی تیته او پرک شوي. دغه مظاهره په داسې حال کې وشوي چې تر دې یو ورځ مخکې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي.
د طالبانو په اړه زموږ موقف ډېر روښانه دی. موږ په رسمي ډول هغوی په افغانستان کې د واکمن قدرت په توګه په رسمیت نه پیژنو. هغوی وایي چې نړیوال مشروعیت غواړي، هغوی وایي مرستې غواړي، هغوی وایي غواړي په اقتصادي لحاظ له نورې نړۍ سره وصل شي. هغوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي کوم چې تر اوسه یې په روښانه عمل نه دی کړی.
کربی زیاته کړی چې د طالبانو څخه به د هغوی د کرجمنو د عملی کې دوه پاړه پوښتنه وکړي. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت هم ویلي وو ک طالبان مشروعیت غواړي نو د افغان میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي. بل خو د ناروی د کډوالو شورا مشر په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې دغه ډله د ښځو د کار د بیا پیل لپاره د لنډمهاله حل لارې په لټه کې ده.
طالبان له مشرتابه سره په خبرو کې هغوی راته وویل داسې یو لارښود به وي چې د میرمنو کار او تعلیم ته به اجازه ورکړي. موږ ټینګار وکړ چې دا ژر وشي. په ورته وخت کې موږ په لنډمهال ډول د حل لارې د موندلو لپاره لومړنۍ هوکړه ترلاسه کړه څو زموږ زړورې ښځینه همکارانې وکړای شي بیرته کار ته ستنې شي.
په داسې حال کې چې انګلند وایي اوس مهال 23 میلیون افغانان بیرنۍ مرستو ته ضرورت لري. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په بشري چارو کې د طالبانو د مداخله په شک په یو شمېر سیمو کې مرستندوی عملیات ځنډول شوی دی.
موږ له مؤسساتو څخه چې هر پروګرام عملي کوي د څارنې او راپور ورکولو الزامات لرو. د بې ثبات او غیر مناسبت محیط په شمول زه باید ووایم څو داسې بېلګې شته چې موږ په بشري چارو کې د طالبان د مداخلې په شک خپل عملیات ځنډولي دي.
طالبانو تر اوسه د تازه مواردو په اړه څه نه دی ویلي، اما تر دې مخکې ویلي و چې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره کار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ لیدل شوی نه دی.
بینندگان عزیز، باز هم خوش آمدید به برنامه. اکنون هم سر صحبت را با سمیرا نوری هم آهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه آغاز می‌کنیم که همین اکنون در برنامه با ما هستند. ایالات متحده آمریکا میگه که طالبان به وعده‌های خود عمل نکردند. این وعده‌ها چی هستند و نظر شما در این مورد چی است؟
تشکر. البته که یعنی برستان برسان که وعده هایی که کردن، یعنی با تمام وعده هایی که ما فکر میکنیم شاید تنها بندیز سر خانوما و تحصیل خانوما نباشه، شاید زیاد باشه که ما خبر نداریم چون ما شخصا نمیفهمم. و در کل چیزی که مربوط خانوما میشه، کارهایی که مربوط خانوما میشه از لحاظ تحصیل که طبیعی است که حق هر انسان است که نباید از پیش گرفته شود، که طبیعی است ما او حق نداریم. کار هم چنان اما تا سر هم ما بند شده که اکثر فامیلایی که فعلا در افغانستان هستن یکی از نمی مشکلات که روبرو شدن خانمایشان مثلا نانآور خانواده بودن. متاسفانه نمیتونن که مثلا امو خانواده خود کمک بکنن که همش مثلا فعلا در خانه هستن و از وظیفه برکنار شدن، با وجود که در ملل متحد و بعض جلسات دیگر گفته شده که نباید کارمند خانم ریپلیس شود یا به عوض زوی یک کارمند مرد گرفته شود، و اکثر از نمو خانمایی که فعلا هم در خانه هستن، یعنی ریموت کار میکنن، از خانه کار میکنن، اما مشکلات زیادی را مواجه میشن از قبیل نداشتن فسیلیتی یا سهولت بهتر اینترنتی که اینترنت ندارن نمیتونن کار درست بکنن، و یا هم دیگه مشکلات از قبیل برق و دیگه مشکلات هست که با آسانی قسمی که در دفتر میتونن کار بکنن از خانه نمیتونن. و اکثر خانمایی که مثلا در ولایات در سروی و بعض کارهای دیگه کار میکنن متاسفانه اونا فعلا نمیتونن کار بکنن.
په همدې تړاو د بخښنې نړیوال سازمان میوي چې د طالبان لخوا پر ښځو باندې په لپسې محدودیتونه او د هغوی غیر قانوني ځپل باید د بشریت ضد او جنسیتي ځورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو په اساس وڅېړل شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
البته خب باید وڅېړل شي، اما مشکلات یعنی پوموم که پر طول افغانستان که لکت فرق کوی، زنی ولایت که زنی زینه که شاید دغس حالت نوی، زکر چیز خپلا فیلن هم کار کاو ما اتا دمونگا زینی زینو که چی داده ترین تربیه پروژی دی او یا هم دی نور و برخو که دی صحت و بخش که مونگا سه پروژی لرو التا کار کون که یعنی اغا کوادشی چی خپل کار تا هم دوام ورکی، اما سر پسا حکی او دا چه مثلا نور راپورون رزی دا غراپورون دی چه شاید یعنی پخوا هم دست جنسی زوروان یا نور مشکلات سر مخو، خو اوز هم یعنی دیر زیاد یعنی دا سوک نشی ویلی چه اوز یا چی ویدی پخوانه و خوشتای دی باید یا سه اقدام وکی دا چه چنگ اقدام کوی همیشه پده بنده ستیتمنت راوز یا خبری کیگی، اما دا چه سمرا ملی کیگی دا حس مال منده.
خانم نوری، رئیس شورای پناهندگان ناروی پس از دیدار با رهبران طالبان در قندار میگه که این گروه به دنبال یک راه حل موقت برای اثرگیری کار زنان در افغانستان است. نظر شما چی است؟ آیا طالبان به زنان اجازه کار در سازمان‌های غیر دولتی و ادارات سازمان ملل متحد را به زودی خواهد دادن؟
چون قبلا هم یعنی وعده های زیاد داده شده بودن، چون جلسات زیاد متعدد در این باره گرفته شده با از طرف یون و همچنان مسات دیگری که در رأس امو جلسات هستند گرفته شدن، اما تا حال نتیجه خاص را ما به دست ناوردیم که مثلا اونا به زودی بتانن که اجازه کار بتن. در این حال قسمی که قبلا هم ذکر کردم که بعض پروگراما اجازه کار برشان دادن، تنها با امو سطح مانیتورینگ یا ارزیابی که به سطح امو صاحب پروژه‌ای باشه نه از دفتر، یعنی خصوصا پروژه صحت و پروژه تعلیم تربیت، اونا میتونن کار بکنن در ساحه و مانیتور یا ارزیابی بکنن. در غیر از او یعنی تا فعلا که کدام وعده های داده شده عملی نشده و یکی مثلا طرح با اونا با فیصله رسیدن که باید ما با یک طرح کار بکنیم که با کدام صورت مثلا خانما میتونن کار بکنن، یا که مثلا یک دفتر مستقل باشه و یا دیگه مسائل دیگه که اینا زیادتر تاکید دارن شاید به این قسم اگر بخواین. اما باز به بعضی از مسائل داخلی که اونا توان نظیر ندارند که مثلا جدا دفتر به خانما و دفتر دیگر به طبقه زکور آماده بسازن شاید مشکل باشند.
میرمن نوری، تاسو خپل خبره کوي چې تاسو هم اوس کار کوئ د روغتیا او د زده کړو په برخه کې، خلکو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې ستاسو او په مجموع کې د میرمنو کار څومره اړین دی چې وکول شي په خپل لار شي په سیمه کې له میرمنو سره خبرې وکړي؟
فعلا یعنی پس رسل دقیق بندیز نه، یعنی مشکلات دیر زیاد شیویدی دازه که چه اکثر اغا پروگرامونه چه مونگه خصوصا ده خز و ده پارا اغا مرست باید ورکل شی خزینه کارمندان نشی که ولی چه دقیق سر یعنی اوز لکس ده مشکلات حل شیویدی. اما یا سو وقت مخی چه کلا ده بندیز شروع شولو نو مشکلات دیر زیاد شیو، یعنی ارین پده خاطر دیگه چه خزه کولی شی دی خزه نپخته نوکی دقیق مشکلات با وقت سروی که چه کلا مشخص پروگرام بی مثلا دی مشخص پروگرام دی اغا خزو چه سرپرست و نلری او مو دقیق سر مالی کمک کو او یا هم دنور رو برخوا کمکونه یا واره واره بزنسونه انتر کمپرایسز پروگرامونه چه جوره او باید مو دقیق سر و غیگی گو، یعنی یو نرینه نشی کولی فده چی مثلا دقیق کرتالار شو دقیق سر خبری و که چه دقیق ستون زسته ده او دغه مشکلات باید شیدی چه دیر اغا فامیلونه چه ضرورت دی تلری چه غیط مرسته و رسی یا غیط مرسته نرسی گیزه که چه دقیق ارزیابی کول پیدا کول دی خز پواستکی دی کارمند خزینه کارمند پواستکی او ده نرینه نشی کول.
بله خب اگر مختصر جواب بتین، به نظرتان ممنوعیت کار زنان و خصوص زنانی که در سازمان‌های غیر دولتی کار میکنن و به مردم کمک‌های بشردوستانه میرسونن چه مشکلات را ایجاد کرده در داخل افغانستان؟
قسمی که قبلا هم تذکر دادم که اکثر خانمایی که در فیل یا در ساحه کار میکردن باید در کونا کار خود از دست بدن و اونا کسایی بودن که یگانه نانوار خانه بودن و من خودم شخصا مثلا همکارای را که میشناسم اونا فعلا هم یعنی بسیار با مشکلات زندگی میکنن و در این حال خانمایی که فعلا هم با دفاتر خود همکار هستن از خانه کار میکنن با مشکلات مختلف مواجه هستن، از قبلی از اینکه فسیلیتی یا سهولت های بهتر ندارن کونا کار درست بکنن، از ساحه با خبر شون و مشکلات از قبیل ازی که دیگر مشکلات هم مشکلات اقتصادی و فاکتورهای مختلف هستن که خانما نمیتونن به درستی کار بکنن. حتی اکثر خانمایی که واقعا یعنی کوالیفای بودن اونا وطن ترک کردن.
دیره منن مرمن نوری پدی خبرون که ساسو لگرونه مننه که قدرمندوستان در خبرونه هم دفعیت رسیگی تر بیاخی چاره.
شب روز خوش داشته باشید.